مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اف سي ځواک 15 غړي وژل سوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هیناره بانی کر کامیا سمبلی ته ویلي د هیواد د بهرنی چارو د تګلارې بیا کتن او جاج باخلي. په خبرونه کې نور ګانش میرا پور نه هم لرو. په پلمړی سر کې به لبشیر ګواشه د سیمی او نړۍ مهم خبرونه واو.
دا خبر پختونخوا حکومت د طالبانو په لاس د 15 اف سي سرتیرو وژنه غندلې ده. د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې امریکای او ناتو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره سفارشات تیار کړي دي. امریکا وایي د پاکستان سره د اف 14 الوتکو پروګرام نه دی ودرېدلی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د طالبانو په لاس د 15 اف سي سرتیرو وژنه غندلې ده. د سرحدي ځواکونه طالبانو تیره میاشت د ټانک د ملازو سیمې د اف سي له کلا څخه تښتولي وو. د پاکستاني طالبانو وایند ویلي د دې کسانو مړی د شمالي وزیرستان سره نږدې د اورګزو ایجنسۍ په سپینټل سیمه کې غورځولې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د دې پیښې د غندنې ترڅنګ وویل
زړه دې شدید مزمت کوم او دا سیدا چې زمونږه چونکې د سکیورټی ایجنسو کار دی امن او دهشتګر چې کم دی د امن دشمنان دي. لازمی خبره چې هغه زمونږ د سکیورټی ایجنسو د اهلکارو دشمنان دي. لہذا دشمن خو همدا کار کوي. خو د دې خبرې په بنیاد باندې کوي مونږ یری یا زمونږ سړی پس کوي. مونږ نه یریږو نه زمونږ سړی پس کیږي. مونږ چې کم دی خپل د سکیورټی ایجنسو د اف سی ملګرو ته سلام پېښ کوو، د شهادت ته سلام پېښ کوو، د دهشتګر د دې رویې مزمت کوو او دایي خلاف به مونږ د خپل جهاد جاری ساتو.
پر اف سی کلا په دغه برید کې وسلوالو د دې سرتیرو د تختولو ترڅنګ ډیره وسله هم د ځان سره وړې وه. د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې مشر ویلي چې امریکای او ناتو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره تیار کړي سفرشونه به ډیر زر وزیر اعظم ته ولیږي. د سینیټر رضا ربانی په وینا نوې شرطونو کې به له امریکا څخه غوښتل کیږي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام دی وشي، د هند په شان د دوی سره د هم د انرژي په برخه کې تړون وشي او اروپایي او امریکایي مارکیټونو کې د پاکستانی مصنوعاتو ته ځای ورکړل شي. بلخوا امریکا وایي د پاکستان سره د اف 14 الوتکو پروګرام نه دی ودرېدلی او د دې میاشتې په وروستیو کې به د پاکستان اخیستل شوې وروستۍ الوتکه دوی ته ورکړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان له سفارت څخه خبر شوې خبر پاڼه کې د رسنیو د هغه رپورټونو تردید شوی چې پکې ویل شوی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له خرابې وروسته دا پروګرام ودرېدلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان ته به د اف 14 الوتکو ورکولو د اوراتلونکي کال دوام ومومي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمباره کې د څلیرش پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې. له کوټه څخه د آی سی آر سی یو بهرنی کارکوونکی وسلوالو تښتولی. د چارواکو په وینا دا کس ډاکټر خلیل ډل نومیږي، د برتانیې تابعیت لري او د کوټې له چمن هاوسینګ سکیم څخه تښتول شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو لخوا د دفتر د پرانستلو د خبرې ملاتړ کړی. د افغان ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خبره شوی و خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. امریکا هم ویلي چې هر هغه ګام چې افغانستان کې د سولې لپاره یې هغه ملاتړ کوي. په عراق کې په بمی چاودنو کې له شلو ډېر کسان وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه 12 کسان په صدر سیټي کې وژل شوي او 9 نورو په خادمیه ولسوالۍ کې ژوند له لاسه ورکړی دی. دا زیونه شیعه میشته سیمې دي. د چارواکو په وینا په دې چاودنو کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي هم دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا د ایران د تیلو د برامداتو د بندولو په اړه د یورپي هیوادونو د یو مقدماتي موافقه هرکلی وکړه او دا یې ښه خبر وګڼه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکټوریا نولانډ خبر اعلان ته وویل چې واشنگټن هیله لري چې نور هیوادونه به هم دغسې ګام پورته کړي. دغه بندیزونه د ایران د اټمي پروګرام له وجې په دغه هیواد لګول کیږي. غربي هیوادونه وایي چې د ایران اټمي پروګرام د اټم بم د جوړولو لپاره دی، خو ایران دغه تورونه ردی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر آلن جوپی پرون ویلی وو چې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران به په برسلز کې د روانې میاشتې په پای کې په خپله غونډه کې د ایران څخه د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي. فرانس خبری اژانس وایي د یورپی یونین هیوادونو تیر کال د خپل استعمال په سلو کې 5% تیل د ایران څخه برامد کړي دي. ایران د روس، ناروې، لیبیا او سعودي عربستان وروسته یورپی هیوادونو ته د تیلو 5 لوی خرڅونکي هیواد دی. د برتانیې سفارت تایید کړی چې د دغه هیواد دوه وګړي په کابل کې نیول شوي دي. په کابل کې د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم واخلي د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې اړه د افغان چارواکو سره په رابطه کې دي. یو افغان امنیتي چارواکي وویل دغه برتانویان چې یو افغان هم ورسره دی د نهې په ورځ د دیرشو ټوپکو د غیر قانوني انتقال په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو د 101 زون ویاند حشمت الله ستانکزی وایي دا څرګنده نه ده چې نیول شوو کسانو دغه وسله چیرته او د څه مقصد لپاره وړله. او د یو ایرانی نژاد امریکایي کورنۍ چې خپله د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی وایي ده ته د ځان د دفاع لپاره کافي قانوني حق نه دی ورکړل شوی. د امیر حکمتي کورنۍ پرون ویل چې دی صرف د حکومت لخوا ټاکل شوی د دفاع وکیل لري او په لومړي ځل یې د مقدمې په محل لیدلی دی. 28 کلن امیر حکمتي چې پخوا د امریکا د پوځ ترجمان و د څلورو میاشتو راهیسې په ایران کې قید دی. پر هغه تور دی چې د امریکا د جاسوسي ادارې CIA سره یې کار کوه. د خبرونو پای.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پاکستان کې وسوالو طالبانو د اف سي ځواک 15 غړي وژلي دي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند د دوه طالبانو دا ګام ته په کوم نظر ګوري؟
د دې خبرې په بنیاد باندې کوي مونږ یری یا زموږ سړی پس کوي. مونږ نه یریږو نه زموږ سړی پس کیږي. د دهشتګرد دې رویه مزمت کو او دایي خلاف به مونږ د خپل جهاد جاری ساتو.
د پاکستان په کامیا اسمبلی کې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر هنار بانیکر ویلي چې د هیواد د بهرنی چارو په تګلارې کې به بدلون راولي او د دې بیا کتنه وکوي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د کابینې غونډې د هغې مسودې منظوري ورکړې ده چې د عدلي او پوځ په ګډون به ټول سرکاري ملازمین خپل اساسي او مال او جایداد ولسته شي. د دې به څه اثر وي؟
دوردا یو معمولی ملازم هغه په اسلام آباد کې یو کانال کور په تنشت څنګه جوړ کړ. دا قسم ان ایکویټی چې دا بی انصافی دا به دي سره.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اف سي ځواک هغه 15 کسان وژلي چې د تیر میاشتې پر 22 نیټه یې له ټانک څخه تښتولې وه. وسلوالو طالبانو د دوی د وژنې په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
تاریخ طالبان د فرنټیر کانسټیبلری اغا پنځله سرتیری وژلی دی چې کومې د تیر کال 12 میاشتې د 22 درویشتمې نیټې په منځنۍ شپه د ټانک د ملازۍ سیمې نه تښتولی وو. د پښتونخوا په ستر ښار پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلری یو ذمهوار چارواکي او په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو تنه د پېښې پخلای کړی دی. او د پېښې په اولې په هنګو کښې د اف سي کمانډنټ علي شیر سود د ټلیفون پر اپته مشال ری جوتا په دا رنگ وژاغه دا
خو سر به څه وجه د تاګ د ملازه پوښ نه وړي کړي کړي وي بیا پته نشته چې کیم دي تو ډیر ساوري وي. خو وی چې بیا ترېلې دي دا سپینتل نه مخ څخه بل خل میا ما ورته وایي پاس یې ترېلې دي و چې تی سره مې دا بتا دو چې هر وخلي ز د دې تا تل چاونه شي.
په بل په لو د تاریخ کې طالبون پاکستان و یون احسان الله احسان د دې سرتریو د وژلو پړه په خپل سر اخستې ده. قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زائنا دے تاریخ وایون نن گئی ستر وقت مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا وہ ویل چھ دے وجلیو سرتیریو مڑی دے قطبی وزیرستان سرا نجدے دے ورگزائی ایجنسائی دے سپین ٹل پسیماک شے غرزاولی شوی دی چھ کم دے پنزام پوریز مزیگر دے دوی ملگریو وشتلی مڑکڑی دی یادا دیوی چھ دے فرنٹیر کانسٹیبلری دا سرتیری طالبانو دے ٹانگ دے ملازائی سیمے نا آغا وقت تشتاولی و چکلا دے تیر کال دولسم میاشتے دوویشتم درویشتم نیٹے پا منزینے شپا طالبانو دے دوی پا کلے برید او دے پیش پڑا دے جنڈولا دے طالبانو دے الکے کمانڈر عصمت اللہ بیٹھانی کا بولا کڑے وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
گران اوریدون کو زمو ژغله مچال راډیو خاوري په هم دې موضوع کې پاتې کیجو د خیبر پښتونخوا حکومت د اف سی د غړو د وژنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي ترڅو چې پاکستان افغانستان او امریکا د پخپل منځ کې خبرې اترې ونه کړي او د دوی پر یو بل باور به حال نه کړسي تر هغه پورې د ترهګری لمنځه وړل ګران شکاري په دې حق له پېښور د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
مشال ریڈیو سره د خبرو اترو په وخت می افتخار حسین د طالب وسلوال لخوا د 1500 اف سی اهلکارو د وژنې په سخت ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې د حکومت او د غرنګ د امنیتی اهلکارو کار امن قائمول او ترهګری ختمول دي او تر سوچې ترهګر نه ختم شوي دوی به خپل حل ځلې جاری ساتي
زه له دې شدید مزمت کوم او دا سدا چې زمونږه چونکې د سکیورټی ایجنسو کار دی امن او د شتګر چې کم دی د امن دشمنان دي لازمی خبره چې هغه زمونږ د سکیورټی ایجنسو د اهلکارو دشمنان دي لہذا دشمن خو بمدا کار کوي خود دې خبرې په بنیاد باندې کوي مونږ یری یا زمګو سړې پس کوي مونږ نه یریګو نه زمګو سړې پس کوي مونږ چې کوم دې خپل د سکیورټی ایجنسو د اف سی ری ملګرو ته سلام پېښ کوو د شهادت ته سلام پېښ کوو د دشتګر د دې رویه مزمت کوو او دای خلاف مونږ د خپل جهاد جاری ساتو
دا ورانکارو لخوا یو وار بیا د ترهګرۍ په پیغو کې د سیواوالي بخلا باندې دوی جات کړه چې ترسو پاکستان افغانستان او امریکا په لو کې اعتماد نه بحال کړي او د ترهګرو د خاتمې لپاره کوټلې ګامونه نه پورته کړي نو د ترهګرۍ خاتمه ګرانه ده
د امنیت وضع خرابیږي او که خکیږي ترسو چې د شتګردۍ د خاتمې خبره ده تر هغې نشي ختمې دی چې ترسو پورې د شتګر نه ختم شوي او د شتګر به اله ختمېږي چې مونږ په پاکستان افغانستان امریکا د خپلو کې اعتماد بحال کړي او د خلاف منظمه کاروي وکړي یا چې کم دی نو مذاکرات وکړي مذاکرات به معلوم وي ټیمونه به معلوم وي او د دې په خپلو کې اعتماد هم بحالي که مذاکرات څوک نه مني د خلاف منظمه کاروي په کار شي دا نه وي د شتګر به وي چې د شتګر وي د شتګردي به کله به تیزي کله به په مزه کله به کنټرول کنټرول نه باري
دا طالب وسلوالو سره د مذاکراتو بخله دوی ویل چې دوی د مذاکراتو حق کړي او هغه مذاکرات چې کوم ښکاروي ایجنډا یې معلوم وي او څوک چې مذاکرات کوي هغه د هم ولستا پډاګوي
موږ په خپل په ملکن ډیویژن کې مذاکرات کړي دي خو د مذاکراتو چې کوم دینو پیمانه پکار ده داغه شرایط پکار دي داغه ایجنډا پکار ده د مذاکراتي ټیم ممبران پکار دي ټول سټیک هولډرز چې کوم دینو هغه په دې کې چې شامل وي داغه مذاکراتي ټیمونه معلوم وي داغه ایجنډا معلوم وي او چې دورځ سکار کیږي چې هغه پبلک مطلب هغه ته مخامخ کی بیا سړی ته پته لري چې رښتیا مذاکرات شته چې خفیه مذاکرات پټوي لکه مولا عمر وایي کیږي امریکای انکار کړی نو دا دواړه خبرې لکه هم شپېلې وي مساتوان خو دا نه کیږي خو که مذاکراتو نتیجه کې هم نه راځي نو بیا منظمه کاروي په کار د بل لارې نشته
یادونه ولا چې خیبر پښتونخوا حکومت دا وړاندې پښان یو وار بیا ټول وسلوالو سره د مذاکراتو وړاندیز کړی دی خو لید دوی وینا ده چې دوی مذاکرات حل کوي چې د حکومت عملداري تسلیم کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په پاکستان کې د وسوالو طالبانو لخوا د اف سی ځواک 15 غړي په داسې حال کې وژل کیږي چې څو ورځې وړاندې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا 15 کسیز شورا جوړ شوی و چې پریکړه کړې و نور به پر پاکستانی ځواکونو بریدونه نه کوي بل په لو داسې ګنګوسې هم وي چې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې اترې روان دي په داسې حال کې دغه وژلو ته د سیاسي او دفاعي چارو پوهان په کوم نظر ګوري په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د سیاسي او دفاعي چارو لکار پو بریګډیر محمد شاه سره خبري کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د طالبانو لخوا دغه ګام ته هغه په کوم نظر ګوري نو موري وای
دا طالبان چې کوم دي نو دا غدي مجرم خلک دي د دې څه حق نه جوړيږي دې په کوم حق معنی وي چې موږ سره خبره اترو کې سچر کړي پاکستان دې خلاف دی را فل سروایا نه کوي نو دا خو مجرم خلک دی او دوی سره دی حکومت حکومت دوی سره خبره اترې کړې دي او هغه په مرکز په سطح باندې خبره اترې د پیپل پارټي حکومت ذات سیکولر پارټي هغې کړې دي او صوبائی لیول باندې ایل پی کړې دي او تاسو ته پته ده چې هغه مذاکرات نه پس دوی دا فیصله کړې ده چې دا خودی هو په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري. دوی خو خاص یو علاقې باندې قبضه کول غواړي او د هغې چې کومې خیری مالی کم دی آغی دا پارا کار کی جدی نا جہاد سر سخاف تاشتی او دی خو دا مجرمان یو ٹولا را
که دی خلاف دی سر مذاکرات موشو دا غیم سر نتائج راونا و تلی بیا دی خلاف اپریشن ام روان دی فوجی اپریشن دا غیم سر نتائج نراوزی آخیر بدا څنګه کنٹرول که دلی شید دی بیا سر سلوشن پا کار دی
دی سلوشن امدار دی جدی خلاف سکم دی نو مضبوط کاروائی اکلی شی دیر حدا پوری دی کمزوری کلی دی اور دینا پس کم دے نو جی کم پات دی داغی خلاف ہم چوشی نو دیبا ختم کیش
دای خو لګیا دی بیا لکاره یو ځکه دوه خبرې لکه څنګه چې افغانستان طالبان چې کوم دی غي سره امریکن په قطر کې مذاکرات شروع کړل لکاره هم لس کاله جنگو کو خداغي سره خاص نتایج راونه وتل پاکستان هغه مره هیوی اپریشن هم نشي کولای دی خلاف نو بیا خو پاغي کوم دی کور نشو او چې دا طالبان را یو ځکه نو بیا خطر نه شو ملک د پاره زیاته
د پاکستان او د افغانستان مېزه بنیادی افغانستان کې یو انتشار او انار کی وا پاغه کې دا طالبان حکومت سره غړي یا امریکی حکومت تلتا حملہ کو دا طالبان و حکومت ختم کر نو دا طالبان کو اسی داغی نہ نکل کئی اور دیوی چی حل تک طالبان و حکومت کو لسو اور دونا جلوے وسائل لاس ترادلی شو نو دل تولی مونگا نکو دا غسی نو پا دیو جمانے اور تا چی کم خبرو کا پاکستان دیر مضبوط حکومت تی دا دی خلاف اپریشن نے کڑی ہوم دی اور اپریشن نے بکئی او دا چار نیگی ویلی چی دا دی پاپریشن مال پاکستان دیل شکست نشی ورکولی و پاکستان حالات تو گوری او چونکی او جمهوری ملک پینا پاگی که فیصل سازی دا پارلیمنٹ پا مشوره مانی کی گی نو پاگی که چکل پارلیمنٹ حکومو که پا مرکن دا ویژن کی دیل بی اپریشنو شو دی دا دا دینا و باسلی شو وزیرستان کی دیوی چی دا چار تا نشی و باسلی دا دی او داسې مت سو د دې باره کې پاکستان هلته کې اپریشنو کوي دا غلې نه وباسي نو زما په خیال اوس هم څه کوم باقي دي د هغې خلاف اپریشن کولی شي کله چې حکومت فیصله وکړي او دوی لږ کولی شي او دوی سره د خبرو اترو زما په خیال اوس څوک جایز خو ما ته نه ښکاري
د سیاسي او دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاو چې په پاکستان کې د طالبانو لخوا د افسیز واکونو د وژنې په اړه زموږ د همکار احمد الله پښتنې ځواب ولی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاوکم دریو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د جمعې یا د سبا د ورځې د مشال رادیو لخوا خبرېدونکو پروګرامونه تاسو واوریدل سبا تاسو دغه پروګرامونه اوریدلی سي اواز زو د ځینو نور راپورونو پر لور د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینار بانی کر کامیا سمبلی ته ویلي د هیواد د بهرنی چارو د تګلارې بیا کتنه او جاج اخلي او دا ځل به د تګلارې مرکزی نقطه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول وي. نوموړي په کامیا سمبلی کې د بیلابیلو غړو د پښتنو په دې موضوع د پامیر ساحل د رپورټ اورو.
د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار قامی اسمبلی ته ویل د اسلام آباد مخه په سیمه کې د هند، چین، افغانستان او ایران په مرسته ثبات راوستل دي. دوی ویل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې د هیواد د بهرنیو چارو د تګلارې بیا کتنه دی وشي. هینا کار ویل د تګلارې د بیا کتنې پریکړه یې د ناټو تر بریدونو وروسته هغه مهال کړې چې د پاکستان خپلواکي له ګواښ سره مخامخ شوه. په لاهور کې مې د چارو له کارپو پوهاند حسن عسکري پوښتنه وکړه د تګلارې د بیا کتنې معنا څه ده؟ آیا د دې معنا څه لوی بدلون هم راوستل دي او کنه. حسن اسکری وای د دې معنا د تیر وته یا لسو کارونو د تګلاري د پوره جوړښت بیا کتنه کول دي.
دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو پچھلے 8-10 سال سے ایک فورن پالیسی چلا رہا تھا.
گورا د دې معنا دا د پاکستان چله تیر وته یا لسو کلونو رای سی د بهرنی چارو تګلارا پر مخ بیوله. په هغه کې درې بنیادی خبرې وې. یو پکې له امریکا سره اړیکې ول، دومه د ترګری پر ضد جګړه، او درېما کله له هند سره لانجې، کله خبرې. نو اوس دې تګلارې د ټول جوړښت بیا کتنه کیږي، او بیا به دوی هڅه کوي چې دا نوې تګلاره په نو لارو له نوي سره بوستي.
هینا ربانی کر په قومي اسمبلی کې د غړو د پښتنو د جواب پر مهال ویل، له ناټو، ایساف او امریکا سره د راتلونکو د اړیکو وروستۍ پریکړه به پارلمان کوي. پوهان د حسخري ویل دا ډېر لوی بدلون دی چې د تګلارې په اړه حکومت له پارلمانه پختنه کوي.
پاکستان گورنمنٹ کی بڑی پالیسی میں چینج ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھ رہے ہیں.
دا پاکستان دا حکومت په پالیسی کې ډېر لوی بدلون دی چې له پارلیمانه پختنه کوي، ځکه چې پاینی توګه د بهرنی چارو د تګلارې جوړول د حکومت کار دی. مشوره به حکومت مخکیم کوله، د پارلیمان باور به هم ترلاسه کاوه. خدا ویل چې له هغوی به اوس پختنه کوو او بیا به پر مخ ځو. دا لوی تبدیلی ده، او د دې وجه دا ده چې له بهره د پاکستان په حکومت فشار دی، نو ځکه د پارلمان مرسته ترلاسه کوي.
پاکستان پر دباؤ ہے حکومت کے باہر سے امریکہ کا، تو وہ پارلیمنٹ کا سہارا اس وقت لے رہے ہیں.
لپوہان اسکری میں پختنه وکړه دا اوس چې په پاکستان کې کوم قسم حالات دي، نو آیا دا ممکن ده چې د پاکستان پارلمان په افغانستان کې له امریکا سره ټول مرسته ختم کړي؟ په جواب کې دوی ویل پارلمان هیڅ کله داسې نشي کولای.
جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، پارلیمنٹ یہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ تعلقات کو بالکل ختم کر دیا جائے.
ترکو میں چی دا پارلیمان خبر ادا، نو پارلیمان دا ہچ نسی ویلائی چی اڑی کی دی پا مکمل توگا ختم کرسی، زکر چی واکمن اتحاد پا کامی اسمبلی کی پاک سریعت کی دی، او دا حکومت دا پالیسی ندا چی اڑی کی دی ختم کرسی. دا حکومت پالیسی دا چی دا اڑی کو پا انداز کی دی بدلون راوستل سی، نو پارلیمان بهم دا بدلون خبر کوی، دا اڑی کو دا ختمولو ہچ امکان نستا.
انداز میں تبدیلی کی جائے تو پارلیمنٹ تبدیلی کی بات کرے گی، تعلقات ختم کرنے کی بات کا کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا.
حسن اسکری ویل جان ته پاتې کېدل د پاکستان لپاره انتخاب نه دی. پارلمان له ناټو او ایساف سره د اړیکو د ختمولو خبره ځکه هم نشي کولای چې پاکستان ته د دوی د اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماټیکو مرستو ضرورت دی.
پامیر ساحلو چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر هینا ربانی کر د هغه وینا پاړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړي پکې ویلی و د هیواد د بهرنی چارو د تګلارې بیا کتنه او جاج باخلي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پاته ده www.mashalradio.com. او سمزو د جنونو راپورن پر لور، د پاکستانی پارلمان د کمی سلامتی کمیټي له امریکا او ناتو سره د اړیکو لپاره د نوو شرطونو مسوده تیار کړې ده، کوم چې ډیر ژر د دغه هیواد وزیر اعظم ته اولی جلسي. په دې حکله د کامیا سلامتی کمیټي غونډه وسوه، دا چې د پارلمان په ودانۍ کې په دغه غونډه کې څه پریکړې وسوې. په حکله له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د شروع د ورځې غونډې وروسته د کمیټې چیرمین سینیټر میا رضا ربانی وویل چې د امریکې او ناټو سره تعلقاتو لپاره د نوې شرطونو مسوده تیار ده، او دا به ډېر زر وزیر اعظم ته حواله کړي. د دې وینا وا چې د شرطونو کې د پاکستان خپلواکۍ او سلامتۍ د حفاظت سره سره امریکې ته دا هم ویل شوې دي چې د هند پرنګ د پاکستان سره هم د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره د جوهري توانایي لوزنامه وکړي. د کمی سلامتۍ د غونډې او د کې د رامخته شوې شرطونو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپو او د پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو هغه وی چې امریکا به پاکستان سره د جوهري توانای لوزنامه اونکړي، البته نورو چارو کې پرمختګ ممکن دی. د زیاتوی
خیال میں کچھ حد تک تو اگری ہو جائے گا، بعض چیزوں پر شاید اس کے تحفظات ہوں.
زما په خیال با ترڅه حد راضی شي په بعضی سیزونو کې دی شي د هغوی اندیښنی وی، خو هغه به هم د خبرو اترو د لارې هواری شي. لکه دا معاملې چې د پاکستان نه کم د ناتو سامان او گاڑی تیریږي، د هغه ټیکس ورکول، د سړکونو ټول ټیکس وغیرہ، دغه شان استخباراتي معلومات به څنګه وی، او کوم امریکایان چې پاکستان کې استخباراتي دند تر سره کوي د هغوی تفصیل به پاکستان لور کوي. نو زه هم چې دوه ملکونه به دې ته جوړ شي چې که تعلقات ډیر ښه نه وي، نو چې بیا هم کم از کم هغه ځای ته لاړ شي چې یو بل ته زیان ونه رسوي،
سطح پر لایا جائے کہ وہ کم سے کم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے.
مشال ریڈیو چکلا د اقتصادی او مالیاتی چارو دکار پو ڈاکٹر محمد زبیر خان نا تپوس کو چے پاکستان سمرا امریکائی امداد تا اڑتیا لری نہ ہوئے
کم کیش ملا ودت امریکی نا یو خو اگې کې چې هر څومره موږ بل لګ دا غې نه نیمې نه کم دا غې پیسې ورکولې، او موږ هم چې کم خپل اندازه نه ګول دا اخراجات او یا د نقصانونو هغه هم مکمل نه و دی، با صرف لکه د کیش نقصان کته دې ته به نه کته چې کم معیشت باندې د دې جنگ په وجه پاکستان باندې اثر پر دې سر مکاری د نور د کانفیډنس دې په حساب باندې دا غې خودی اړو اندازه نه ولا کولې.
د ذکر وردا چې تیر کال شپږشتم نومبر باندې په مومند ایجنسی کې پاکستانی چک پوسټونو باندې د ناتو د برید رستو د پاکستان امریکای سره تعلقات اغیزمن شوی، او دا شان پاکستان ناتو ته د رسد لارې هم تړلې وي، کمی چې لا تر دې دمه ندی خلاصې شوې. دا د هم یادوي چې د کامی سلامتیا کمیټې سفارښتونه به وزیر اعظم د پارلیمان په شریکه غونډه کې وړاندې کوي، او د دې د منظورولو یا رد کولو پریکړه به پارلیمان کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
اکاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بلو نفاس کا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشوے سے
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال رادیو څخه د مشال رادیو د ټوک ټکالو دغه نوې خبرونه ساسو لپاره د پښتو نامتو هنرمند امال الله ناصر جوړوي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د هغه بل د مسودې منځوري ورکړل شو چې پکې ویل شوی چې د پوځ او عدلیه په ګډون دي ټول سرکاري ملازمین د دې پابند وګرځول شي چې خپل اساسي یا مال او جایداد ولسته ورشکار کړي. په دې حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کې د سیول سرونټس ترمیم بل د مسودې منظوري ورکړې شو چې پکې ضروری ګرځولې شوې دي چې د قومي خزانې له تنخوا غستونکې سیول د پوز او د عدلیې په شمول د ټولو سرکاري ادارو ملازمین به خپل اساسي او د مال جایداد حساب کتاب لکه د پارلیمان د غړو د ولس په وړاندې ږدي. وفاقي وزیر اطلاعات فردوس شکوان د کابینې غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې وویل چې دا بل پرایویټ بل وو، او دا په دې بنیاد دی چې احتساب د لوی وړو کی اوشی. نوموڑی اویل
جو گورنمنٹ کے ایکس چیکر سے سیلری لیتا ہے وہ کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہے، وہ جوڈیشری ہو، آرم فورسز ہوں یا
سوک چی دا سرکار نے تنخواہ اخلی ہاگا کا دا ہر سرکاری ادارے سرے تعلق بھی کہاگا عدلیہ بھی او کپوز بھی کچھ ہر سرکاری ادارے بھی دہاغی ملازمین دے پابند کرے شی چاگو اخپلی اساسی راہ کار کری زکا چکیو دا پارلیمان غڑے اخپلی اساسی اولس تخ کار کوی نو پکار دا چی سرکاری ملازمین خپل اساسی راب برسی رکړي. د دنیا عزیز او د قومي اسمبلی د نورو وغړو لخوا دا بل وړاندې کړی شوی و د کومې چې کابینی مزوري ورکړه.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او دفاعي چارو تزیه کار خادم حسین نو پوښتل چې آیا دا به ممکن وي چې د پوز او ججانو اساسي اولس ترخ کار کړی شي، نو نوموړي ویل
دا
تر سو پوری بھی د پردو نه شاته د طاقت او د اختیار حاصلولو خبره ده، نو په هغه حساب خو ستاسو دغه سوال ټیک دی، خو تر سو قوانین او د دستور اصول دي په هغه حساب خو کچا وردی اغوستي او کنی اغوستي، هغه په کار دی چې د قانون تر مخه چې د پات شي د قانون تر مخه په کار دی چې خپل اساسي ظاهر کی، او چې سو خپل اساسي نه ظاهرې د هغه په ضد ډیسپلینری اکشن څنګه چې د پروسیجر مطابق کیږي په کار دی چې وشي. زما خیال دی چې یو ځای نه خو به شروع کول غواړي، شاید چې دا یو داسې ښه ابتدا ده د ترانسپیرنسي په حواله پاکستان کې دننه، چې بیا به دا سوال بهرحال ختم شي چې یو د وردا یو معمولی ملازم هغه په اسلام آباد کې یو کانال کور پتنشته څنګه جوړ کړ، دا قسمه ان ایکویټی چې دا بی انصافي دا به دې سره ختم.
ذکر ول دا چې د دین وروسته به دا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کولای شي، او دا غرنګ د سینټ د منځوري نه پس به د صدر په لاس لیک باندې دا قانون وګرځي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. بشیر غواش به د مهم خبرونو سرټکی واوروي. د خیبر پختونخوا حکومت د طالبانو په لاس د 15 اف سي سرتیرو وژنه غندلې ده. د پاکستاني پارلمان د قومي سلامتي کمیټې د امریکا سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره سفارشات تیار کړي دي. امریکا وایي د پاکستان سره د اف 14 سلوتکو پروګرام نه دی ودرېدلی. په بلوچستان کې د آی سی آر سی خیریه ادارې یو برتانوي کارکوونکی تښتول شوی دی. افغانستان وایي په یوه میاشت کې دننه به د امریکایانو په ځای افغانان د باګرام د زندان اداره په لاس کې واخلي. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبان لخوا د سیاسي دفتر د پرانستلو د خبرې ملاتړ کړی، او په عراق کې په بمی چاودنو کې له شلو ډیر کسان وژل شوي دي.
گران اوریدونکو سوار سیدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ډیپټي سپیکر په بشره کې د صوبایي اسمبلی د وزیرانو او ممبرانو لاړه پخوانی بقایجات معاف کولو خبره ډیره افسوسناک ده، ځکه چې دې خلکو تړوان دینه د دې غریبي صوبې د خزارینه ډیر څه ملاویږي، او بیا په ایم پی اے هاسټل کې د ډوډۍ خوراک لپاره دوی ته په باقاعده توګه الاؤنس ورکړی کیږي، خو د هغې باوجود دوی د خوراک پیسې ورکولو ته تیار نه دي، او اوس یې په شریکه د دې بلونو د معاف کولو خواست کړی دی. ادارې لیکي چې دا په صوبایي خزانه یو اضافی بوج دے او دولت سره ډیر زیاتې دے. پکار دا چې د صوبایي سبلی غړي او وزیران صاحبان په خپل سفارشاتو یو ځل بیا غور وکړي، او صوبایي حکومت دې هم د دې منظوري نه ورکوي. ورسپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په سطح په صوبایي محکمو کې کرپشن او غلاګرګو ختمولو لپاره د معاینې ټیم او د بدعنوانۍ خلاف کارکوونکي محکمه یو ځای کولو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې د ذرایعو د وینا تر مخه دا اداره به د نیب په رنګ وي. ادارې مخکې لیکي چې د اداره موجوده دا نو بیا د دې نوې ادارې جوړولو آخر څه مقصد کې دی شي. د نیب کارکردګي د چانه پټه نه ده، خو که دې ادارو هم په خپل ځای صحیح کار کولو نن به په صوبه کې د غلاګرګو دومره بد حال نه و. او بیا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ادارې په خپل رپورټ کې خیبر پختونخوا صوبه په کرپشن کې په اول نمبر یاد کړې ده. ادارې لیکي چې د معاینې ټیم مخکې ډېر تحقیقاتي رپورټونه وزیر اعلی او چیف سیکرټري ته وړاندې کړي دي، ولې په هغه هیڅ کاروایی نه ده شوې. ادارې آخره کې لیکي چې که د احتساب هم دا طریقوي نو بیا که څومره هم نورې ادارې جوړې شي فائده به هیڅ نه وي. باید چې حکومت د ادارو جوړولو په ځای د غلاګرګو په ختمولو پاملرنه وکړي. جګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نهي پرواز وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اوچت آواز دا خبره وکړه چې په جمهوریت کې د پوځي عدالتونو ځای بالکل نشته. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سرایکي صوبه به په وجود کې ضرور راځي. ادارې لیکي چې د نواز شریف ته اړخه د پوځي عدالتونو په تجویز د وزیر اعظم تنقید کولو هیڅ ضرورت نو، ځکه چې سردار مهتاب وړاندې نه د دې خبرې تردید کړی و. بیا پاتې شوه د نوې صوبې خبره. نو که په انتظامي بنیادونو یوه صوبه جوړه شي نو هغې کې څه بدوالی نه ښکاري، ولې که د رنګ، نسل، ژبې او سنور څه پېژنګلو لپاره داسې قسمه ګام پورته کړی کیږي نو دا به ډېرې خطرناکې مسلې او حالات جوړ کړي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د داسې قسمه بیانونو نه دا معلومیږي چې پیپلز پارټي داسې رنګ مسلې میدان ته کوي چې د مسلم لیگ نون ووټونه پرې تقسیم شي او دوی ته د اقتدار دپاره یو ځلې بیا لارا صفاشی. ادارې آخره کې لیکي چې زموږ د چاپ سیاسي حکمت عملی باندې څه اعتراض نشته، خو موږ دا غواړو چې دوی چې هر څه کوي نو د ملک او قام د مفادو او آئینی تقاضو پر رڼا کې دی کوي.
انیلا خالد وایي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
او سوار سیدلې د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې. واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو او یوې شورا د جوړولو په اړه، او نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په هکله مقالې خپرې کړې دي. بشیر ګواش د دوړ مقالو غټک درته اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د افغان طالبانو په ټینګار د پاکستانی طالبانو څلور ډلې د یوې شورا په جوړولو سره د حقانی ډلې سره یو ځای شوې دي. د دې ملګرتیا مقصد د پاکستان د عامو وګړو پر ضد د یاغیانو تشدد او خپلمنځي اختلافات ختمول خودل شوی. د ورسپانې په وینا د دې نوې ملګرتیا رامنځته کیدل دا ښیي چې د امریکایي پوځیانو په ضد په داسې حال کې بریدونه ډیر کړي چې هغوی له افغانستان څخه په وتلو دي. په مقاله کې راغلي چې دا ائتلاف یو بله دا خبره څرګندوي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ بې اتفاقي په دې ملک کې یغیتوب کمزور کړی او تیر کال په پاکستان کې بریدونه 0% کم شوي وو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د پاکستانی طالبانو مخه د پاکستانی حکومت شبکول او پر ځای اسلامي خلافت قائمول دي. په مقاله کې راغلي د دوی د خبره د حقانی لړډلې او په دې نوې ائتلاف کې شاملو د ملا نذیر او حافظ ګل بهادر دو ګروپونو سره په ټکر کې ده، ځکه چې د ورسپانې په وینا دا ډلې د پاکستانی حکومت سره د سولې تړون لري او په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چې د دې هر څه لوجې او دا چې په دې نوې ائتلاف کې لا هم ځینې وسلوالې ډلې شامل نه دي، دا ائتلاف به ډیر اغیزونه لري. بلخوا ته نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د طالبان لخوا په قطر کې د دفتر پرانستلو باړه په ښکاره خبره کول په دې معنا ده چې کېدای شي طالبان رسمي خبرو کولو ته تیار دي او په دې توګه نیغ په نیغه ورسره د افغانستان جګړې ختمولو لپاره مذاکرات کېدلی شي. خو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې په پوره خبرو کې دلچسپي لري او که نه یوازې په دې خوښ دي چې ناټو دې په 2014 کال کې لکه څرنګه چې وارد مخه پلان شوې ده له افغانستان څخه ووزي. د ورسپانې په وینا له افغانستان څخه د ناټو وتل به په ټول افغانستان او یا هم ځینو برخو کې د طالبانو اقتدار ته د رسیدلو په مخ کې پراته خنډونه له منځه یوسي. خو په مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته، لکه د سولې په خبرو کې د پاکستان رول. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابر کړي او په خوا یې د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو هغه بهیرونه کمزور کړي دي چې د دوی ګټې خرابوي.
بشیر ګواشو چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو او د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو پر رضامندۍ د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي درته اورول. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. او ستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې حکومتونو خپلو هیوادونو ته د ایراني تیلو په برامداتو د بشپړ بندیز اصولي فیصله وکړه، ایران وویل چې د خامو تیلو د خرڅولو لپاره به نورې لارې چارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام پر سر ایران وار د مخه لا د امریکا او هم د اروپایي ټولنې له سختو مالي بندیزونو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل اورو له واشنگټنه د مشال راډیو د خبریال هارون باچا په راپور کې.
رویټرز جانسلیکی د نوی میلادی کال له پیلېدو سره سم د امریکا د ولسمشر براک اوباما لخوا د قانون په هاغې وي مسودې مهر لګول چې پکې په ایران د لا زیاتو مالی بندیزونو د راوړلو وړاندیز شوی دی. او ورسره بیا د اروپایي ټولنې د شورو د ورځې د پریکړې په ترڅ کې د ایران د تیلو د صادراتو سکتور په نخښه کېدل د دې هیواد د اټومي پروګرام پر وړاندې د لویدیځ د سخت مقاومت څرګندوي کوي. اجانس د اروپایي ټولنې د یو ډیپلومیټ له خولې چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي لیکي چې وایي د ایراني تیلو د بندیز په هکله اصولي فیصله شوې او دا چې دغه موضوع اوس نوره تر غور لاندې نه ده نیول شوې. د امریکا حکومت د اروپایي اتحادیې د 13 ورځې د اقدام هرکلی کړی دی او دغه پریکړه د امریکایي او اروپایي چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو د ثمر په توګه یاده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ د واشنگتن خبري غونډې ته په وینا کې د نړۍ له نورو هیوادونو څخه هم د ایران پر ضد د ورته اقدام غوښتنه وکړه چې ویل دا هغه ګامونه دي چې موږ غواړو نه یوازې د اروپا زموږ ملاتړي او همکارانې پورته کړي، بلکې غواړو چې د نړۍ نور هیوادونه هم ورته لار خپل کړي. او دا ځکه چې موږ باور لرو چې په داسې کېدلو سره په ایران اقتصادي فشار سیوا کیږي او زموږ په اند ایران د توجه د ترلاسه کولو لپاره د دې د تیلو سکتور یوه نخدا. Get Iran's attention.
is with regard to its oil sector.
د راپورونو پر اساس د ایران د تیلو د روزنیو 2.8 بلیونه بیرل صادرات څخه 4.5 لک بیرل د اروپای ټولنې هیوادونه اخلي. اروپا ته د ایرانی تیلو د بندیز د خبر لخبرې دو سره ویل شوی چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیې هم لوړې شوې. خو په عین حال کې ایران ویلي چې د اروپای ټولنې د غوړستې پریکړه به له کوم مشکل سره مخ نه کړي. رویټرز اجانس د ایرانی تیلو د قومي کمپنۍ د مشر اس ام کمساری خبره راغستې چې ډاډې خودلې د خپلو تیلو لپاره به بدیل مشتریان پیدا کړي. بلې خوا ته راپورونه وایي د امریکا نو بندیزونو ایران ته ګرانه کړې سو د خپلو تیلو پښتو گاکانو تیل خرڅ کړي او یا بیا هغو ملکونو ته چې له دې هیواد سره د تجارت کولو خطرو ته غاړه کېږدي د تیلو په قیمتونو کې د پراخې کچې کمی راولي. چین چې د ایران د خامو تیلو تر ټولو ستر واردونکي هیواد بدل کیږي په حق لیول شوی چې روانه میاشتې له دې هیواد څخه د تیلو په فرمایش کې نیمایي کمی راوسته دی. د رویټرز اجانس په لیکنه لویدیځې نړۍ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د 1300 کلونو په موده کې په دغه هیواد بیلابیل بندیزونه لګولي خو وایي چې داسې اغیزې نه دی درلودلی لکه دغو وروستیو بندیزونو چې ورله د تیلو د صادراتو سکتور چې د ایران د اقتصاد 80% جوړوي له بحران سره مخامخ کړ. ایران چې همیشه ویلي اټومي پروګرام د سوله ییز اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کاروي د غربي نړۍ هیوادونه بیا د اټومي انرژۍ د سار د نړیوالې ادارې د تیر کال د نومبر د میاشتې رپورټ ته په پام سره چې ښایي ایران په دا وروستیو کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کړې دي د دې هیواد دغو وضاحتونو منلو ته زړه نخه کوي. له لویدیځ سره همدغه ترنګلې اړیکې دي چې له کبله ایران د 13 په ورځ د امریکا د جنگي بیړۍ خلیجي اوبو ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د جدي اقدام خبرداری ورکړې چې په ځواب کې امریکا بیا د سوداګرۍ د سمندري لارو د خوندیتوب په خاطر په سیمه کې د خپل سمندري ځواک د دوامداره حضور له امله ډاډ څرګند کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یوازو د افغانستان په اړه د راپور پر لور، د افغانستان حکومت وايي په قطر کې د طالبانو لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر ملاتړ کوي. هلته پرون امریکا هم د طالبانو لخوا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په دې حق له رویټرز خبري اجانس یو راپور لیکلی چې مهم ټکی زموږ همکار سلطان سرور درته اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست اعلامی وویل افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرې په اړه چې په نتیجه کې به یې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شي موافق دی، ترڅو زموږ بې ګناه خلک د بهرنیانو او د هغوی د عمالو له هغو پلمو څخه نجات پیدا کړي چې دوی د افغانانو د وژلو او وینې تویولو لپاره کاروي. طالبانو د تیرې سه‌شنبې په ورځ وویل چې په قطر کې د خپلې یوې سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو لپاره مقدماتي توافق کړی او د ګوانتانامو له زندان څخه د طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم وکړه. افغان او لویدیځ چارواکي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د سوله ایز حل د خبرو لور ته یو مهم ګام ګڼي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د سه‌شنبې ورځې په اعلامیه کې افغان دولت ته کومه څرګنده اشاره نه وشوي. جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي چارواکو څو ځلی ویلي دي چې د سولې هلې ځلې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې له لسو میاشتو وروسته له طالبانو سره خبرې یوې بحراني مرحلې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به دوی پوه شي که د پرمختګ کوم امکان وي. امریکا د خپلو ډیپلوماټیکو هلو ځلو د ګړندي کولو په چوکاټ کې په دې غور کوي چې د ګوانتانامو د زندان یو شمیر مهم طالب بندیان د افغانستان محابسو ته انتقال کړي. د طالبانو د یو بین المللي دایمي ادرس ضرورت وروسته له دې رامنځته شو چې له طالبانو سره د تماس او خبرو لپاره د افغان او لویدیځو چارواکو مخکینی زیارونه ناکامه ثابت شول. حتی په ځینو مواردو کې له داسې کسانو سره هم تماس ونیول شو چې وروسته تقلبي څرګند شول، تر دې چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د داسې یو انتحاري برید کوونکي لخوا ووژل شو چې ځان یې د طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستو باندې افغان دولت دا اندېښنه هم یو څه کم شي چې وایي وسلوال مخالفین د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي.
سلطان سرورو چې د افغانستان د حکومت لخوا په قطر کې د طالبانو لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر د ملاتړ کولو د اعلان په حق له تاسو ته د رویټرز خبري اژانس راپور اوروي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092
لګوي. دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0032333333
ګلوبل پوسټ خبری ویپانې د سولې د خبرو اترو په لړ کې د حزب اسلامي ګلبنین حکمتیار ډلې په اړه راپور لیکلی چې وایي نوموړې ډله له افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو مهمو بهرنیانو سره تیره اونۍ د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. د دې راپور مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ګلوبل پوسټ لیکي د سولې خبرې اترې تیرې اونۍ د حزب اسلامي د سیاسي څانګې د مشر غیرت بهیر له خوا تر سره سوې چې د خپل پلاوي مشري هم کوله. غیرت بهیر له ګلوبل پوسټ سره په امریکا کې اشاره وکړه چې بهرنیان امریکایان و چې نوموړي خبري ورسره وکړي خو په څرګندول یې د دوی نوم وانه خستی. بهیر وویل غونډه په خپل د پرمختګ پر لور یو ګام و. دا ډیره سفارتي غونډه نه و بلکې په څرګندول پر هر څه خبرې اترې وسوې او ډیره مهمه غونډه وه. ګلوبل پوسټ زیاتوي دا غونډې ډېرې د ارزښت وړ دي چې په منظم ډول په داسې حال کې د درو خاو لخوا په لویه کچه په افغانستان کې د سولې لپاره کیږي چې امریکایي او ناټو ځواکونو په 2014 کال کې له دې هیواده د خپل پوځونو د ایستلو اعلان کړی دی. بهیر زیاتوي وخت زموږ له لاسونو څخه وځي او موږ د یو ډېر مهم پړاو پر لور حرکت کوو او درې واړې خواوې د دې احساس لري. بلخوا په همدې لړ کې طالبانو د نهې په ورځ اعلان وکړي چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر پر پرانستلو موافقې ته رسیدلی دي چې دا ډول ائتلاف ځواکونو سره په رسمي ډول خبرې اترې وکړي. خو د چارو شنونکي فکر کوي چې دا خبرې اترې یو دم د سولې بهیر نسی پیلولای. غیرت بهیر په دې اړه وایي چې د لس کلونو بې باوري له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې د خبرو اترو د کامیابۍ امکانات لږ څه تت کړي دي. د زیاتوي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک لوزنامه خبرې اترې رواني او کېدای سي د لوزنامه د امریکایانو لپاره لار هواره کړي چې تر 2014 کال وروسته هم دلته پاتې سي. دی وایي د امریکایانو پاتې کېدل او پوځي اډې جوړول یو لوی اندېښنه ده. بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت نه خو د دې خبرو اترو تردید کوي او نه هم پخلی. خو زیاتوي چې دوی په افغانستان کې دننه او د باندې له یو شمېر کسانو سره په تماس کې دي. ګلوبل پوسټ زیاتوي حزب اسلامي ډله د ګلبدین حکمتیار لخوا په 1900 کال کې جوړ سو چې تر اوسه د ډلې مشري په غاړه لري او له 1993 کال څخه تر 1994 کال پورې د افغانستان وزیر اعظم هم پاتې سو. دا ډله دوه مخه لري، یوې خواته په افغان پارلمان کې خپل نمائندګي لري خو بلې خواته تر طالبان وروسته دوهمه لویه یاغي ډله ده. خو د دې ډلې ویاند هارون زرغون په پېښور کې ګلوبل پوسټ ته وویل دا کارونه یو د بل په ضد نه دي. زموږ مقصد له افغان پارلمان سره جنګېدل نه دي بلکې زموږ جګړه له امریکایانو سره ده. ګلوبل پوسټ په پای کې د حزب اسلامي ګلبدین د سیاسي څانګې د مشر غیرت بهیر لخلیلی کې د حکومت او د افغانستان د راتلونکو په اړه زموږ او طالبانو په دریس کې فرق دی. د بیلګې په توګه طالبان پر انتخاباتو باور نه لري خو زموږ ډله لري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
زمو شغ له مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د تیل او ګیس د نظم ادارې د سی ان جی په قیمتونو کې د کیلو پر سر د 2.5 پیسو د کمی اعلان کړی دی. په دې لړ کې اعلامیه تیر مخسن خبره سو. په قیمتونو کې د اضافه او بیا ورسته د کموالی په حق له ځای ولس څوای په دې حق له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راپور لري.
د نوټیفیکیشن تر مخه په بلوچستان، پټوهار ریجن او خیبر پختونخوا کې د 2.5 پیسو د کمی ورستو د سی ان جی یو کیلو قیمت اوس د 4.5 روپۍ او 1.5 پیسو په ځای 3.5 روپۍ او 8.5 پیسې کړی شو. کله چې مشال ریډیو د آل پاکستان سی ان جی اسوسیشن چیئرمین غیاث پراچا نه وپوښتل چې حکومت د روانې میاشتې د ډومبۍ نیټې نه د سی ان جی په نرخ کې 8.5 روپۍ او 1.5 پیسې اضافه کړې وه، خو سی ان جی اسوسیشن او ترانسپورټرانو لخوا د هلتال ورستو حکومت د اسوسیشن سره مذاکراتو نه پس په قیمت قیمتونو کې د کمی وعده وکړله، ولې اوس یې صرف 2 اویا پیسې کم کړې. په دې د هغوی وینا ده،
ټوټل 147 روپے کا ہم پہ ٹیکس لگا تھا،
حکومت پر مونگ ٹول یو سل او وسل ویخ روپے ٹیکس لگولو، کولمبی فیس کی سلورت یا روپے او دویم فیس کے با پر مونگ دریش پیت روپے لگے دو، مذاکراتو کی ورسر مونگ دا خبر اوکلا چی دا ٹیکس با نمولی شی، دا یو سل او وسل ویخ پزے 2 اویا تا راغے، نولمبی فیس کی پر مونگ لگولی شوی ٹیکس سلورت یا روپو کے سوار لس روپے کم والی رستو 2 اویا پیسو فرق پر وطے دے، او دویم فیس کے پر مونگ لگی دن کی دریش پیت روپے ٹیکس با اس نلگی. بلدا چی حکومت دا مخ کی نویلی ہوئی چی فروری کے بعد دا گیس پا نرخ کے 8 روپے اضافہ کوی، نو اس با ہاغ اضافہ ہم پا مونگ نکی گی.
دا گیس پا نرخونو کے 8 روپے او 1.5 پیسے اضافے او بیا پا دے اضافہ کے 2 اویا پیسے کموالی پا حق لا دا اولس وینا دا چی حکومت پا روپو کے اضافہ کوی او چکلہ دے کے دا کموالی وقت راشی نو بیای پا پیسو کی کوی.
پوستا کرایان نور ام بڑاوی گی نو دا زمانگ دا پارا غٹ نقصان دے، زمان تا طرف دے حکومت او زمان مشرانو تا دا درخواست دے چی مانگ سر چی خسلوک نکی گی، نو دا کرایان خور پا مانگ بانی نور زیادہ ون ندے بکار.
سامان سجاد دے گیس او بجلی شولا تیل شدا مین شیزو ندے چی دے گران گا دے سر سر پریوشیز بگرانی گا، نو مشکلات کو لاول نم دی واس بم مشکلات دی، نو حکومت کے ناس دی بیغم دی خورا گا خلق دا پارا مشکلات.
مو خوش اس مو موانو رئی شیر او شیر دان شو خوب اصال شی چکم دینو پا بار روان دی او ورس گرانی گی سات تا سات تا چکم دینو.
مانیم خیر لوان دی دا چی گیس سر آئی گرانی کرو نمانگ تا گرانی شو لکا مزدور سرلی تا گرانی شو چی منگ اس کلی تا بزونو منگ با نو کلی پا سل دو نو اس پا 200 دا سی خوب مطول غور لغاریب سرل رازی نو.
دا آمول سر سر ٹیکسی ڈرائیوران دا سی این جی پا نرخونو کی دا اضافه پا حق لوائی.
بس دا گیس خوب منگ دا پرابلم دی چی خوب منگ تا لکا گاڑی را سرم دا دیاری گاڑی نو یو خواد دیاری نا پورا کی برخواد سی این جی دا غام
برابری
ترجمان جواد نسیم مشال ریڈیو تا پلنڈو ٹوکو کی اویل چی سی این جی ایسوسی ایشن سرا دا مذاکرات ورستو پیٹرولیم وزارت پا سی این جی لگولی شوی سرچارج کے 10% کمی کړی دا. د اقتصادی چارو کارپور ډاکټر محمد زبیر نا چکلا مشال ریډیو او پختل چې گیس په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د صوبو د ضرورت نه زیات پیدا کیږي، خو د دې باوجود دوه صوبو کې د سی این جی نرخ د پنجاب او سند نه زیات دی.
دا ټول گیس سپلای چې دا د نېشنل ریسورسز مطابق او دا غي چې کم سپلای رسایي چې کوم دا غي کې به مختلف اخراجات وي مختلف علاقو کې او الته ضایع کیږي، نو هغه مطابق دا غي نرخونه کې خودلی کیږي. زه دا وایم چې دې ته داسې لکه صوبایي سطح باندې کتل دا یو غیر
ذمہ دارانہ سیاسی خبر. یاد موجودہ وقت کے بلوچستان او خیبر پختونخوا کے سی این جی یو کلو نرخ 3 اویا روپے او 55 پیسے دے، او پنجاب او سندھ کے دا یو کلو سی این جی نرخ 9.5 روپے او 44 پیسے دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې خلک د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي له کبله له یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو بل پلو بیا د ضلع چارسدې د شبقدر تحصیل ځای اولس وایي چې 2 کاله وړاندې چې په دغه سیمه کې کوم سیلابونه راغلي وو او د دوی کورونه یې ړنګ کړي وه، لا تر دې دمه هم هغسې دي او دوی د پردیو په کورونو کې اوسي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي او د دوی چې څه ستونزې دي هغه دې هوارې کړي سي. په دې هکله نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی را کوي.
د سیلابی افت له وجه د بیل نمبر 4 کتودو شبقدر هغه ولس چې کورونه یې اړنګ شوي یا خو په پردو کورونه کې ژوند کوي او یا د ونو بوټو د چکوش پول جوړ کړي او صدرونه او دوپټې په د کور د پرای د پاره خواره کړي. دا کلی د منډي د بندش له دورستو اولنې کلی وو کوم چې د سیلاب اوبو وړنګاو. هاشم علی د شپیتو کلونو یو مشرتن دی او هغه وای
ویم چې دا سوداګر هغه چانی کې پکې مې مجبور نه دار من سپدا نو د قرض زمرا باندې 50 پر لغې پوري چې وګړ پکې کوټه نه جوړې نس کو زور اور خلک ته ټول نه نه وتل کاټ مټ اس پن نه چې په پرې ټم باندې واړ خوړې نو زما خو دا دا ټوله ته پراتی او د زما روح کو نه جوړېږي کو سبا وي ما ته چې زما کې زور نه په سړي په 50 پر پې باندې څه کول جوړېږي. بیا
مکمل خان هم د خپل کلی په منځ کې خپل کور وو، خو دا صد هغه کور نشته. ځکه هغه او د هغه ورونه بے کور دي.
زمون کور ته کوم دي او بول دو کو نو بول دي اوس پر حال زو د سقر په کور کې اوسېګم. بل ورور می دغه د سقر په کور کې اوسېږي. د غیور کور می دغه ټیک ته خو کوټه مکمل خرخت کنه د جوړېدو نه دي کند دي او بلاند په پولو ورته خلک کوزيږي. نو دا کمرې هم نیم جوړې شوې دي کړي کې اس قسمه انداد مو سره چاونه کو نو جوړې شوې.
او یو زنانه چې د خیالي د سین په غاړه اوسېږي دو کوټي ماتې دي او په هغه کې ژوندون کوي.
لیټرین مو ګټه بیر قلاګانې وبو یوړلې اون ته هیڅ ځاونه کو نه دی وایل نو هی داوی د کوټې مشتا کوټې غونډه کې شي وی دي او پینځه ملوریان دي یو می ور کوټې زوی دي او هاو می راځي کوم د دیاله کله یو کله نه کوله واسه چې د تلی نشي چې کورم خوشي.
خلیل کاکا یو ور بیا خپل کور آباد کړي خود کوټو او دو برانډو چتونه یې لا هم نشته.
دا خختی چې تینی دا ما په قرض وروړي اوس را باندې تقریبا درې سلول لکه روپیا قرضدار یم. نو ځان لوړه پیدا کو کو دا جوړ کو که توزو کې اوسېږم نه پردې کور دی خپل کم دی. زمونږ مشران چې راشي نو بس قله کلي مسته ځي اول ته کوټې سازي دلته مونږ ته څوک ګورم نه چې یاره ګینې دا غریبانان دي د اوبو وړلي دي دوی له سازي کو.
او یو ضعیفه زنان هم انتظار کوي کیدای شي څوک راشي او د هغې د بچو دپاره ړنګول شوي کور بیا ودان کړي. اجمل خان سره د رابطه کولو هڅه وکړه نو هغه موجود نه وو. خو وروسته مو د تحصیل شبقدر ټاون میونسپل اډمنستریټر بختیار محمد زئی سره تماس ونیو نو هغه وویل دا سات هغه د سورزو په چټی دی او د دې د ختمېدو وروسته به هغه په خپل د غولست ورزي. دغه زپلی شوی ولس په وینا باید حق دی حقدار ته ورسی. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، شبقدر.
او سمزو د یو اقتصادي راپور پر لور. په پاکستان کې د روپی په پرتله د ډالر باید ډیر جګ سوی او روپی خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو شنونکو د دې عمل په دې هیواد کې ناامن حالات او د بهرنی سرمایه کاری نشټوالی سي. په دې حقله له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور لري.
د پاکستان د انټر بینک مارکیټ تر مخه دا وخت د یو امریکایي ډالر قیمت لسه تیا روپۍ او شل پیسې دی او په عام مارکیټ کې د امریکایي ډالر قیمت نور هم لوړ دی. په دې لړ کې په پېښور سراپه بازار کې د خانی عجی په نوم مشهور د کرنسۍ یو کاروباري مشال ریډیو ته وویل
انویسټر چې د خپل روپۍ بار وباس پاکستان کې اگر روپۍ نه ګرځي نو اعتبار نه کوي چې کوم پورې موږ خپل کرنسۍ مضبوطه نه کوي سم نه کوي. انټر بینک کې جو 90 روپۍ دی او تب 20-15 پیسې انټر بینک دی او لوکل کې ڈالر د 90 روپۍ 50 پیسې چې ڈالر کېږي او سره ریال کېږي درم کې نور کرنسیان کېږي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې خانی عجی زیاته کړه چې د نړۍ اقتصاد د ډالر سره تړلې دی ولې په پاکستان کې د ډالر د لوړ قیمت بنیادی وجه دا ده چې د پاکستان د خپل روپۍ قیمت غورځېدلې دی.
مارکیټ باندې عام خلک چې 400 روپۍ دی اگر راځي وای موږ روپۍ کمزورې کېږي هغه ډالر راځي هغه ډالر یې وای موږ خپل روپۍ باندې دومره باور نه کوو چې په ډالر باور وکړو.
دا چې ورځ په ورځ د ډالر په قیمت کې زیاتواله او د پاکستان د روپۍ د قیمت د غورځېدو سره به په پاکستان کې په اقتصادي حلو ځلو څه اغیز پرې وځي. د دې پوښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
هغه چې د لکه کاغذ تیل لی یا د خوراک تیل لی یا په غاړو کې د دې د قیمتونه په جواب کې چې کله په ډالر کې راځي چې کله روپۍ ته کنورټ کیږي د دې قیمت په واکې.
دا چې د پاکستان حکومت سرنګ د دې مخه نیولې شي چې د ډالر قیمت په قابو کې وساتي. د دې پوښتنې په جواب کې د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل دا یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د روپۍ په قدر کې د کمی له وجې په پاکستان کې د امریکایي ډالر تر څنګ د نورو کرنسیانو قیمتونه هم لوړې سطحې ته رسیدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي. د خبرونې د پای شبې را رسیدلې دي. بشیر ګواش به د مهم خبرونو سرټکی واوروي. د خیبر پختونخوا حکومت د طالبانو په لاس د 15 اف سی سرتیرو وژنه غندلې ده. د پاکستانی پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې د امریکا سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره سفارشات تیار کړي دي. امریکا وایي د پاکستان سره د 14 الوتکو پروګرام نه دی ودرېدلی او د پاکستان اخیستل شوي الوتکې به هغوی ته ورکړل شي. په بلوچستان کې د آی سي آر سي خیریه ادارې یو برطانوي کارکوونکی تښتول شوی دی. افغانستان وایي په یوه میاشت کې دننه به د امریکایانو پر ځای افغانان د باګرام د زندان اداره په لاس کې واخلي. په عراق کې په بمبي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 500 اوښتی دی او امریکا د یورپي یونین لخوا د دې میاشتې په وروستیو کې له ایران څخه د تیلو د برامداتو د بندولو د فیصلې ملاتړ کړی. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پر رضا احمد شازمی د خپل تخنیکی همکار علي محمود په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړم. خوش او شاد اوسئ. پر همدغه سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. شش پادر سره غواړم.